په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به افغانستان اقتصاد وظیفي. یونا مانن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او لمرستندوی مؤسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوی بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یونا مان مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندام محمد ندیم سره په کتنه کې کړی او ویلي و چې پر ښځو لګول شوی محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکې مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلاري دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونه افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوونه مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنۍ او بهرنیو مرستندویو مؤسسو کې تر امر رسانی پورې له کار کولو منع دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نه شي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هر اونۍ د شاوخوا 30 میلیون ډالرو د رسیدو پخلی کاو په ورسته یو نږدې څلور اونۍ کې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په ورسته یو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیک د بندولو په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 2.5 کلن ایرانی تبه په دې هیواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیځ ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی دی 2500 کیلومتره مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یانهوب خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کترینا لومب نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شي. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندویو مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چپه پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
د طالبانو له خوا له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغېزو په اړه مو له یوې مدني فعالې سره مرکه کړې ده.
د لامل چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو تار شوي دي.
د غرض ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له اداره سیف د چلډرن هم وایي په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. یو شمېر افغان خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو د ادارو لخوا د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورځ تر بلې له ستونزو سره مخامخ کیږي.
سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریکي چې رسنۍ ورته اړتیا لري. د بیان ازادي همدا اصلي جواب وي.
خبرونه په دوه منی مې کړی ازادي رادیو تاسو د ورکو شوای ځانو د لټي پروګرام هم هېروي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اکشن ایډ ماسسي یو مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلي افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. له افغانستان سره د دې مرستندوی ماسسي د آسیا او بشري مرستو مشر پر طالبانو دغه راز انتقاد کړی چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو، کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کې.
د اکشنید مؤسسې د آسیا او بشري مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نوموړي په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چې نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 11 او 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادو نیوکو په اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستانه د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلې او تر خوایي افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او تر خوایي په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له تر هغه سره د مبارزې غوښتنه هم شوی. خو طالبانو تل ویلي له خپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او تر خوایي تر هغه سره مبارزې ته هم ژمن دي.
د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر تعلیم او کار د وروستیو محدودیتونو د اغېزو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د مدني ټولنې له یوې فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې ده. هغه لی آریان چې په یوې غیر دولتي اداره کې کار کاوه او د طالبانو د لګول شوو بندیزونو له امله خپل دنده له لاسه ورکړې، په پیل کې پر ښځو د دغو بندیزونو د اغېزو په باب وایي.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وې، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي. او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بندې دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وې، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان، هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا د سکم یو میاشت کې ذکر کېما. هغه وخت کدي کور نران و دندې نه درلودلې یا کور کې نران و، همدغه ښځې سرپرستان وي، ښځې به کار کوو اقتصاد یو سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت تاسو کورنۍ وي چې هغوی سرپرستان نه دلو د نارینه چې کار ورته وکړي، همدغه ښځې وي چې د کور اقتصادي مشکلات یې علاوه دوی کار کوه. نو آیا دا تصمیم داسې واقع بینانه دی؟ آیا دا کیدای شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ ته نفقه وګټي او ښځې چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ یې کوه هغوی په کور کښېني؟ دا شرایط څونه د وضعیت دوام کولی شي ستاسو په نظر او عواقب یې څه دي ټولنې ته؟
شخصاً زخپلا کوم کسان چې مالې دلې دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډېر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکومه شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه. دغه ښځې څنګه وکړي چېرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنا چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خوري بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې پوهنتونونه مکتبونه همدارنګه د ښځو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړی دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې فعاله سونیکا آریانو چې د طالبانو له لوري له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغېزو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. په عین حال کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړي وای یا به خپل ماشومان کارونو لپاره سړکونو ته استوي او یا به هم په خپل ور سره سړکونو ته ځي چې د خپل کورنۍ لپاره یو نفقه ډوډۍ وګټي.
دا د 12 کلن زینب مور ده چې د کابل ښار په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وای په خای په یو نادولتي اداره کې د تلاشۍ په برخې کار کوو، خو اوس چې بیکاره ده دا او لوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپلې شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله، خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولوو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړي له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه چې نارینه ورسره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیې کې چې د شنبې په ورځ یې خپره کړي ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولی په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناک چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې چې 29% مېرمنې چې د کورنۍ مشري ور ترغاړې ده په 2020 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 180 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی یې له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پایته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو دې پریکړه په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي، خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
په هم باندې موضوع کې تم کېږو. د ترکیه یو مشهور دینی عالم او د مسلمانو هیوادونو د عالمانو د مشرتابه کمیټې غړی محمد ګورمزوی په افغانستان کې په نجونو د زده کړې د بندیز مسله په ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده. هغه په ترکیه کې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب آغا سره په کتنه کې دغه موضوع را برسېره کړې او ویلي دي چې په نجونو او ښځو د زده کړې بندیز د منلو نه دی. له دې مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمیر هیوادونو هم له طالبانو غوښتي وو چې خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي.
د ترکیې یو نوموتی دینی عالم ډاکټر محمد ګورمز له شرعي پلوه طالبان ننګولي چې ولې د نجونو د تعلیم مخه نیولې. ډاکټر ګورمز د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر سره ترکیه کې لیدلی او ورته ویلي د نجونو په تعلیم د بندیز موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله نه، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو سره تړلې موضوع ده. د هغې د دې لیدنې او خبرو ویډیو چې پکې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا او نور طالب چارواکي هم ناست دي، د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې یا علما المسلمین پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې. هغه د طالبانو پوهنې وزیر ته په خطاب کې وایي:
محترم بکنمز،
ښاغلی وزیر، شاید تاسو وایست چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده او هیڅوک پکې د څه ویلو حق نه لري، مګر زه باید ووایم چې دا موضوع اوس د ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده چې په دې اړه پوښتنه وکړي. تر دې چې زما لور له ما په کور کې پوښتي او زه مجبور یم چې ځواب ورکړم، هغه ماته وایي: ولې په افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نه ځي؟ زه هیله لرم چې له تاسې ښه خبر واورم.
ډاکټر ګورمز زیاتوي: د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې په نجونو د تعلیم بندیز ورته د منلو نه دی. د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې په دې اړه څه نه دي لیکلي چې د دیني عالم محمد ګورمز اندېښنو او پوښتنو ته د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب آغا ځواب څه و؟ د طالبانو د پوهنې وزارت سره مو دا موضوع شریکه کړه خو چارواکو یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم د 2022 کال د اکتوبر په 14مه ترکیه کې د دیني عالمانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د افغان جنو په تعلیم د بندیز ستونزه حل شي، خو له هغې نیټې تر ننه او د دوی د بیا بیا ژمنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي. تر خوای درې اونۍ وړاندې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په تو هم بندیز ولګاوه. نن 1415 ورځ ده چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو راګرځولي او تر خوای 6 ورځ ده چې طالبانو پوهنتونونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت دریځ کړن لاره د دې لامل شوی چې دوی په نړیواله کچه د ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض او نابرابرۍ تورن شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
چین له نږدې 3 کلونو وروسته هغه هیواد ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لری کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په 8مه داسې مهال منځ لاړ چې په چین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لا هم په ډېرېدو دي. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خپره شوه، هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لری کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان وو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل، خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د صفر کولو تګلارې عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلي سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې 400,000 کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بی جنگ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لری کړل چې تیره میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بې ساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمېر چینایان به هم له هېواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي، ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري، او دغه ویزا یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخېږي. همدا اوس هم د چین یو شمېر روغتونونه د ګڼ شمېر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي، او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هېوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
یو شمېر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو تر لاسرسۍ ورځ تر بلې سختېږي. دوی په خبرې د طالبانو د حکومت د ډېرو ادارو ویندویان په اسانۍ سره له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه هم دغه ستونزه جدي ګڼي او د حل غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی ټولو رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې ژمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان او د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی چې دوی په خبره د خبریالانو او رسنیو کارونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خبریالان او بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبان حکومت ویاندویان باید له رسنیو سره همکاري وکړي او اړین معلومات په وخت له دوی سره شریک کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
اطلاعاتو لاسرسی شته خو هغومره نه دي. رسنیو ته پکارم دا چې سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي دا اصلي جوابوي.
د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم د ستونزې تاییدوي وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیزي واکمنې دوه رئیس اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی، خو دوی وایي دا موضوع په وار وار د طالبانو د حکومت له ویاندویانو او رسنیزو مسؤلینو سره شریکه کړي ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نای مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
از یک سال و چند ماه به این طرف مشکل دسترسی به اطلاعات به یکی از
د یو کال او څو میاشتو راهیسه اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع یو جدي ستونزه وه، او خبریالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د کنفرانسونو، اعلامیو او ناستو له لارې د نشراتو لومین رئیس او د حکومت له ویاندویانو سره دا موارد شریک کړي دي، او په دې ټینګار شوی چې خبریالانو ته د اطلاعاتو د شریکولو زمینه برابره کړي څو افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي بس له منځه ولاړ نه شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د حکومت لخوا خبریالانو او رسنۍ سره د اطلاعاتو نه شریکول د رسنۍ او خبریالانو د کار په وړاندې یو جدي ستونزه بولي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بېزلي واکمنۍ وروسته رسنیز کار هم په شدت سره اغېزمن شو. د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د نورو محدودیتونو ترڅنګ چې له امله ډېری رسنۍ وتړل شوې او په زیات شمېر سره خبریالان او رسنیز کار کوونکي له هېواده وتل او یا هم اوزګار شول، اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم مهم لامل و. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري
رسیدگی معلومات څومره ممکنه وي هغه کېږي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په تېره یوه میاشت کې د طالبانو د حکومت چارواکو او ویاندویانو یوازې ازادي راډیو ته له دیرشو په زیاتو راپورونو کې د بېلابېلو مواردو په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم وخت په وخت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کېدلې، چې دې ستونزې ته د هواري په مخه بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شو.
یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې له دوه کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستی او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه همدا مني چې متقاعدین په ناوړه وضعیت کې دي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې په دې اړه په وار وار خبرې کړي، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره شوې. د طالبانو حکومت مالی وزارت بیا وایي چې له همدې متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې په اړه دوی د خپل مشرتابه لارښوونې په تمه دي.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نومنده نوموړی وای په 13 دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدی نه دور کړل شوی، چې په خبره ل سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغي هم اخته دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدته 2 سال میشه کې حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کال کېږي چې تقاعدی مې نه ده اخیستی. زما اقتصادي حالت ډیر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده، خو د درملنې پیسې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د 14 نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړي دي، ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د مزدوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده، خو تر اوسه پورې مزدور شوې نه ده. موږ په انتظار دې همدې یو.
خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دي راغلي. کله راشي که ورکړل شوی او لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالي وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,801 تنو ته رسېده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې یو ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته یې کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دغه پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي، یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکی ښه حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا په د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش. زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي. یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو کار کوونکو زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کار کوونکي مې لږ کړي ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي یو پر پنځه یې د زاړه حکومت څخه اضافه کړي دي پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.